Açar! Açar! Açar!
Müthiş açar!
De gore açar!
Jurun ke nangyar nashna.
خواگو اوریدون کو سلام. ډالر بیا مخ پورته او افغانۍ خواره مخ کته روانه ده. خدای دې خیر کی چې به یې ورسره پورته لاړې نشي، ځکه چې بیا به نو دغه غریب هیوادوالم کته روان وي او آخر به یې د ځمکې تل ته کوز کی. د ډالر مخ پورته تګ او د افغانۍ مخ کته دا خطر لري چې د خلکو تشویشونه مخ پورته او هیلې مخ کته لاړې شي. د خبراونې په پیل کې مو د مناسبتي ورځو له رئیس سره مرکه کړې ده. که یې واورئ خوند به درکړي.
صاحب، که دا راته ووایې چې سبا د چا ورځ ده، ځکه موږ غواړو خپرونه پرې جوړه کړو. د خپرونې مطلبونه مو کم دي.
سبا ته د کربوړي نړیواله ورځ ده.
د کربوړي؟
هو.
له دې اوس خبره شوم چې د کربوړي نړیواله ورځ هم شته.
دا ورځ ډېره غټه تاریخچه لري او تاسو ترې خبر نه یې؟
صاحب، که ته یې تاریخچه راته ووایې نو ډېر به خوشحاله شو.
سمه ده. یو وخت څو تنه عسکر په یوه دښته کې پاتې شوي وو او ډوډۍ هم خلاصه شوې وه. نږدې و چې له لوږې مړه شي. بیا یې د دښتې کربوړو ته پام شوی و، نو هغه یې نیولی وو او خوړلی وو. په دې ډول یې دښته له کربوړو پاکه کړې وه.
دا ښه وو چې کربوړي وو.
هو، بیا په دې کیسه د کربوړو د حقونو فعالان خبر شوي وو او له ډېرو بحثونو وروسته یې دغه ورځ د کربوړو نړیواله ورځ اعلان کړه.
څومره ښه.
نو اوس هر کال په دې ورځ د کربوړو ورځ لمانځل کیږي. د کربوړو ځانګړې نانځکې خرڅېږي په غټو پنځو ستوري هوټلونو کې. په دې ورځ د کربوړو د غوښو خرڅول بندیږي. په دې ورځ د کربوړو د غوښو خوړل بند وي. همدارنګه نور ډېر مراسم ترسره کیږي.
رئیس صاحب، دا خو دې ډېر معلومات راکړل، مننه.
ایله کوم، خدای دې وکړي چې د خپرونې جوړولو لپاره مو څه ترې اخیستي وي.
ډېر څه مې ترې واخیستل او که وتوانېدو په دې اړه به د کربوړو یوه ډرامه هم جوړه کړو. استوډیو به هم د کربوړو په عکسونو او نانځکو ښکلي کړو. د لړم ورځ خو به نه وي؟
حتماً به وي. خو لا نه ده راته معلومه چې په کومه نیټه به وي. اوس خو لړم تر طلا هم ډېر ارزښت لري او زهر یې د طلا په بیه پلورل کیږي. باید ورځ هم ولري.
پخوا به چې ګاونډي له ګاونډي نه کوم څه یوړل، ژر به یې بېرته صحیح او سلامت پرې سپارل. خو اوسي چې اوسي ځان پرې غلی کړي لکه داسې.
دغه دی پلاره، له همسایه نه مې تبر راوړ.
ته راکه.
ها، واخله.
وچلې، دا خو زموږ تبر دی، هغه چې تاسې ویل چې ورک شوی دی.
دا خو رښتیا هم زموږ تبر دی، ښایي وړې بیبي او ریښ شوی مو دی.
نو تاسې چې ګاونډیانو ته یو څه ورکوئ، ولې ژر تر ژره بېرته راوړئ نه؟
نو موږ خو ویل چې خپله به یې راوړي.
اوس به یې ښه پرې ثبوت کړې چې زموږ دی. دا یو کال ورک وه. ته ورشه ونجلۍ، چې څوک دی؟
ښه پلاره، ډېر عجیب خلک دی.
تاسې خپله ملامت یې چې د خپل مال پوښتنه نه کوئ.
سلام کاکا.
وعلیکم سلام، ستړی مشي؟
خیر یوسی لوری، ستړی مسی؟ خیر یوسی کاکا، پلار مې ویل چې هغه زموږ تبر راک لرګي پرې ماتوو.
اوس نو ښه شوه. او انجلۍ، دا تبر خو دمونږ دی.
دا خو مو له مونږه رابړ، دا یو کال موږ لرګي پرې ماتوو.
دمونږ تبر هم دا یو کال مخکې ورک شوی دی.
پلار مې ویل چې دا مې په هنګر فرمایشي جوړ کړی.
دمونږ په کور کې.
اوس دا هم واوري.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر اوسې. اوف،
دلته څومره بد بوی دی.
رازا رازا، زه چې په لومړۍ ورځ راغلم ما هم دا خبره کوله، اوس هر څه رانه هیر دي. زندان دی، څه پارک خونه دی،
څه به وکړو؟ راز ده راغلی.
ښه، دا راته ووایه چې څه جرم دې کړی، ډیر خطرناک راته ښکاري.
نه وروره، د څه شي خطرناک یم، خپلې غریبۍ تر دې ځایه راوستم.
خپلې غریبۍ تر زندانه راوستې؟ څه خبره وه، څه کاره یې؟
پردی موټر مې په اجاره نیولی و او ټیکی سیوانی مې کوله.
نو بیا یې دلته د سرک د سره راوستې؟
نه وروره، په سرک روان وم چې یو دم یو ماشوم را منډه کړه. څه به د سر در خوږوم، ماشوم رانه ولګېد.
او هو هو، لکه چې وژلی دې دی.
نه خدای فضل وکړ مړ نه شو، سر یې مات شو او پښه یې لږ زوبله سوه.
پلار به یې درته عبرانې کړي؟
نه وروره، پلار یې ډېر ښه سړی و. وی ویل ماشوم رواني تکلیف لري، ډریور ملامت نه دی، موږ ورسره هېڅ کار نه لرو.
نو بیا خو خبره خلاصه شوه.
د هغوی خبره خو خلاصه شوه، د غم تراپیکو نه پرېښودم.
ولې؟ نو بیا هغوی څه ویل؟
پیسې غوښتې، پیسې.
خو خوله به دې وربنده کړې وه ظالمه.
تا هم عجیبې خبرې کوې، خوله خو په پیسو بندېږي. یو لک روپۍ غوښتې او ما سره زر افغانۍ هم نه وې.
ښه، دا خبره وه؟
او هم دا خبره وه چې سر مې تر دې ځایه راورسېدو او شپږ میاشتې قید شوم.
بس الله دې رحم وکړي وروره.
ښه، اوس ته راته ووایه چې څنګه دلته راغلی یې.
بس وروره، که زما کیسه دې واورېده په ځان به شکر وباسې.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې د وراره واده مې و.
ښه ښه، مبارک دې وي.
ته غلی شه چې کیسه درته وکړم بابا. لا راغلی نه یې لیونی شوی یې زوروره.
ښه ښه، کیسه وکړه کیسه.
کیسه داسې وه چې د وراره واده مې و، کور مې قلف که او سره د ماشومانو واده ته لاړم. بس وروره، واده مو ښه په درس کې تیر که. کله چې بیرته کور ته راغلو، ګورو چې د کور د دروازو ټول کلپونه مات دي او ټول کور ګډ وډ دی. یو دم مې ماشومانو چغې او غالمغال جوړ که. ټول ګاونډیان را خبر شول او په کوڅه کې سم غوبل جوړ شو. حیران پاتې وم چې څه وکړم، بیخي لاره رانه ورکوه.
ښه، بیا څه وشول؟
کوم ګاونډي مې پولیسو ته زنګ وهلی و چې راشي کور غلو وهلی. یاره، نیم ساعت به تیر نه و چې پولیس را ورسېدل.
ای د نر زویه، دې ته وایي پولیس؟
دې ته وایي پولیس؟ ته غوږ ونیسه چې خبره کوم ځای ته رسېږي.
ښه ښه، والا جالبه کیسه ده، وایه وایه.
بس وروره، کور ته راننوتل او ما ته یې وویل چې ته مخته مه راځه، چې موږ خپله بررسي کوو. څه به دې سر خوږوم. بررسي وکړه، عکسونه یې واخیستل او راته ویې ویل چې ستا د چپ لورې ګاونډي لخوا ستا کور غلا شوی دی. ورته ومې ویل چې ولچکې که کنه، نو څه ته ګورې؟
آفرین، همدا یې وه، خو تیاره ګرمه معامله وه.
هو، پولیس راته وویل ته دعوه پې وکړه چې موږ ته ثبوت په لاس راشي، موږ به یې ونیسو. ما دعوه پې وکړه، پسې وردننه شول، ولچکې که او رینجر ته یې ورپورته که.
دغسې ډېرې ښه وکړه.
بس خبره مو تر محکمې ورسېده، څه به دې سر خوږوم. غله قاضي ته وویل، قاضي صاحب، زه په دواړو سترګو ړوند یم، ماشومان مې واړه دي، نه مې غلا کړې او نه غل یم. دې سړي زما سره ظلم کړی، زما نوم یې بد کړی. زه خپل حق غواړم او قانون باید زما حق کې عادلانه پرېکړه وکړي.
ښه، دا رښتیا ړوند و؟
هو، ړوند و. پولیسو هم دروغ ویلي و، غلا له عمومي دروازې شوې وه.
نو بیا څنګه شوه فیصله؟
بس محکمې فیصله وکړه چې زه باید شپږ میاشتې د ګاونډي د کور خرڅ ورکړم او شپږ میاشتې زندان کې تېرې کړم.
د یوې پروژې له دوامه مو خبرو. ډیره طلایي پروژه ده.
د غره کورونه خو مو رنګ کړل.
څه ډول رنګ مو پکې وکاراو؟
پوډري رنګ مو په چونه کې ګډ کړ.
سرشکایی خو به مو پکې اچولي.
او
مقصد چې د یو دوه بارانونو زور ولري؟
د دوه بارانونو نه، چې د دریو بارانونو او یوې ګلۍ زور هم لري، بې غمه شه.
خیر یوسې، چې دغومره وي ښه دی. څه شی پکې پاتې شول که نه؟
هو، تقریبا نیم په نیمه پیسې پکې پاتې شوي.
زه وایم ډېرې به پکې پاتې وي. ګوره،
که غرونه لوړ نه وای پکې پاتې کېدې، خو اصلي مصرف یې غره ته په چونه، رنګ او سرشکایي خېژولو وشو.
هو، د موادو په پورته کولو به رښتیا هم ډېر مصرف شوی وي. اوس څه کوې؟ چې دا بله پروژه واخلو، د کار ساحه دې ورته کتلې؟
نه، تر اوسه خو مې لا فکر پرې نه دی کړی. ته څه وایې چې څه وکړو؟
زه خو وایم که دا پاتې غرونو ته رنګ ورکړو څنګه به یې؟
ډونر یې منی؟
پې وبه یې منو، د هغو هم ګټه ده پکې.
نو څه ډول به یې رنګ کړو؟
زه وایم چې تیږې او کمرونه به یې رنګارنګ کړو او پاتې ځایونو ته به یې داسې رنګ ورکړو چې لخته لکه زنګلونه داسې ښکاره شي.
دا خو به ډېر خوند وکړي. خو د دې کار لپاره تکړه نقاشانو ته هم ضرورت دی. هغه بله کومه کو
پیدا کوې؟ دا د ښار په دیوالونو چې شیان رسمیي همدی به بوزو.
دا د ښه فکر کړی دی. زه وایم چې د دې به فنډ هم ډېر وي او خارجیانو ته به هم په زړه پورې وي.
هو، د همدې لپاره مې دې کار ته پام شو.
همدا چونه پوډري رنګ او سرشکایي کار کو.
هو نو، په روغني رنګ کې خو ډېر ډالر نه پاتې کیږي. نو ته داسې وکړه چې د غرو هغه خواوې چې بهرنیو سفارتونو ته مخامخ دي او د رنګ لپاره یې د چونې سرشکایي او پوډري رنګ به راورد وکړه.
ښه، خو چې نقاشان روغني رنګ ونه غواړي
د هغوی څه کار دی؟ هر څه چې موږ ورته ووایو باید هماغسې وکړي.
پوچونه به یې رنګولی نه شي.
رنګولی شي که ځان په زحمت کې د تناره او سر په خاوره هم رنګولی شي.
ښه پروژه ده. په استانبول کې د یو کور پیسې پکې پاتې کیږي.
که کار لږ په احتیاط وشي نو په دوبۍ کې هم یو کور اخیستلی شو.
خیر یوسې، خدای دې د بچیو غم نه درښکاروي. د دې خړو او بې ګټو غرونه دي سم د طلا کانونه راوویستل.
غټ غرونه دي او بیا ډېر کورونه پرې آباد شوي دي. هیڅ کله نه بیکاره کیږو. تر څو چې دغه د تیږو رنګولو کار خلاصیږي د کورونو رنګ به بیرته بارانونو او لمر وړیوي، بیا به یې له سره رنګ کړو.
او چې تر څو کورونه رنګوو د تیږو رنګ بدللی وي.
پراونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه خوستونکی و برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.